به همراه داشته است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې، او دی وایي که چیرته د صندوق مدیره پلاوی سلاشي که دغه پیسو نه د افغانستان اوسنۍ حکومت ته هم ورکول کېدلی شي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هادي په دې اړه بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته وویل
تروس پوری دغه تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر غټه ایسته کړی دا، او موږ له دې غټه نه د سی کوم غټ مصرف نه دی کړی، هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوی افغانان او دوه بهرنیان دي. د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړي شاه مهرابی بل افغان غړي دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې دواړو لورو له ایران د وارددونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم کړې. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کوم ستونزو خبرې شوې څه نه دی ویل شوی، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او له هغه هیواد څخه په زور ایستلو نه شکایت لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه ویلي چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا ښځې او نجونې دي چې دروند پیټه یې زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې ایښودل شوې، تر انځورونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې ښځې ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې ښځې له نارینه وو وروسته ډوډۍ خوري، او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو د حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونه اړو افغانانو مرستې بندې کړې، نو تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگټن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي ترڅو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. او اتریش پرون چهارشنبه له دو روسی ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا ووځي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغه ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسی ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې تر ډیره ادبي، هنري او فرهنګي مسالې راخیستل کیږي، خو دا پروګرام یا دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې واوري چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې. انور الحق هادي ازادي راډیو ته وویل که د دې صندوق د مدیره هیئت ټول غړي پرې سلا شي، لشوې ګټې د افغانستان د پولي او مالی سیستم د ثبات او ځینو نورو اساسي اړتیاو لپاره هم کار اخیستل کېدای شي. د پټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې. تفصیل له نوریاس نوري ناو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالرو امانت صندوق له ګټې کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. ښاغلی اهدی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغه صندوق پیسو شاوخوا 270 میلیون ډالره ګټه کړې او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړی دی چې که چېرته دولت نشي کولی چې د بانک آسیایی کوم قرضه یې افغانستان دولت ته ورکړې ده او هغه باید بیرته سې ورته ورکړي چې که چېرته دولت نشي کولی چې ورته ورکړي نو په هغه صورت سره کېدای شي چې د صندوق نه سده هم موږ ورته تادیات سده وکړو. البته د دې ګټې نه د دولت ځینې ډېر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غو کې هم استفاده ورنه کېدلی شي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آرا سده ولري. که یو نفر مخالفت وکړي کولی شي ویتوي کې یو مصرف سده صورت نه نیسي.
ښاغلی حدید افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټی آر ټي شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق اهدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لکه چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی، په دې اړه چې د دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شوو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بې وزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاده شوه او په سویس کې د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره ګرځول شوي دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پرلپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د ازادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له لاسرسي ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلوه میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کېږي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب پاڼې لري هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام پر انټرنیټ سربیره د ازادۍ رادیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1296 چپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو چپو اوریدلی شي. په افغانستان کې شاوخوا یو اونۍ وروسته نوې تعلیمي کال پیلېږي، خدا به پر لپسې دریم تعلیمي کال وي چې لشپګم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو له تاګه بې برخې شوې دي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوي تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خپرونې هم پیل شي. د دوی په وینا یاد ټلویزیون بیلابل ښوونیز درسي پروګرامونه لري چې دوم ټولګي تر 12م ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسيږي. یو شمیر افغان زده کوونکي بیا چې په آنلاین زده کړو سمې بلد نه دي د دې پروګرامونو هرکلی کوي، خو وایي آنلاین زده کړې یا هم لری واټن زده کړې هیڅکله هم د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ راپور ده.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو تر څنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بیو ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسؤلین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریتش برنامه درسی می باشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاره خبرو چې هر ورځ له ووم ټولګي تر 12 ټولګي د ښوونځي زده کوونکي کولای شي چې یاد پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مضامین چې دوی ښوونځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخکې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بیلګې لرلې، یا په پوهنتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي.
په راپور کې موږ واورېدل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره یو خصوصي ټلویزیون د نجونو لپاره تدریسي پروګرامونه پیلوي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال داسې مهال راځي چې له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ تر 6 ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. پر میلیونونو نجونو د زده کړو او تحصیل دغه بندیز ګڼ شمېر نجونې له رواني ستونزو سره هم مخ کړي دي. په سویل ختیځ خوست ولایت کې 2 ټولګي یو زده کوونکي رواني ستونزو دومره ځپلې چې له خبرو او پلي تګه یې غورځولې ده. دا چې دغه نجلۍ ته رواني ستونزې ولې پیدا شوي، کورنۍ او روغتیایي متخصصان په دې اړه څه وایي، په دې اړه دا ځانګړی راپور اورو. او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سمه لاره سم کړې غلان ډیر کړي اغز کم کړي.
د تعلیم او تحصیل مخنیوي انجونې په ذهني او رواني ډول ځپلي او د راتلونکو هیلې ورته مړاوي کړي دي.
خارو کار څنګه د څه ولوي دا دغه خارو کار څه باندې کړلو دغه ډیر خارو پښتوالا
په خوست ولایت کې دغه مور چې نغواړي نومې واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو له کبله غږ بدلوو، په رواني ستونزو د خپلې 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور یې له هغه وروسته په رواني ستونزو اخته شوه چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط په ورځې وسلوال ښوونځي ته ورغلل او ښوونځی یې وربند کړ.
سپاره زیزن که دسته یوازی نسته خوارو چی نیکی نا دی که اصرا خبری که نا دی ما سر خبری که نا دی کورانوی بلکه اصرا خبری که خسیجی نا حریفی دی خسیجی نا دی نا کدام و حلو که کار کرغلو کنه لکه دی بدن کم زفیار و غلده رز.
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت لر رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوندین منع کړي او پارکونو ته د تاک په ګډون د هغوی په یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګو. د خوست دغه اوسیدونکو وایي دوی د همدې بندیزونو لویرې خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریح ځایونو ته هم نشي بیولای.
بل دا اجازه نشته کنه چې زه دې باندې وګصم د خشول ځکه وګرځم چې وګم هغه کور کې نشته چې دې ورځې کور کې یو کوټه کې نشته. په دا نشته اجازه نشته دی وتل اجازه نشته ان ته دې اجازه نشته چې کړکی کې ودرېږي به بیا څه ته نشي درېدلای.
پر رواني ستونزو د همدې اختن جلی مشره خور مهم چې د 12م ټولګي زده کوونکې و وپوښتله. هغه وایي ځایي ډاکټران خور ته داسې درمل ورکوي چې خوب یې ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځایي چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز له کبله موږ د ناروغ نجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
مونږ ګورو ورځ تر بلې خرابېږي، ټول ډېر ورته خفوي. ډاکټر ته ورولو هغه 15 ورځ دوا ورکوي، بیا وایي راولی ما ته یوازې پرچا راوړی. هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان په رواني ستونزو اخته کوي، همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریکه کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره له ځینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
داسې مریضان اکثریت نسی کولی خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی، لکه مکتب ته تګ، د خپلې غذا برابرول، د کالیو او د جامو اغوستل. شخص ناتوانه وي، شخص منځوي سوی وي، شخص تنهایی ته ډېره برتري ورکوي. تراوما موږ ورته وایو، هغه حالت یا د بمباردمان سره یا پرزنه. یو عادي مثال د مکاتبو بدوالی دا د شخص پروان باندې واقعا بالخصوص د هغو ځوانانو چې هغوی د مکتبونو هیله او ارزو درلودله، بدبختانه هغه نن د موږ په وطن کې بند دي.
د اکتوبر 10مه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون څه باندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنیو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان نجونې هم باید له دغه حقه برخمنې شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. در پشلمی دول یا وقت رواجو بری خبروانه که با مولدی پخوانی دور خبر کرد. با جلال آباد که در نارنجگل مشایره که گن و شایرانو او در عدد منوالو برخه وخسته.
مشایره هم مشایره و ازاد مشایره و هیچ نو دقیقه پکی نو موجود، انحصار پکی نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شخیدلایم.
نقد یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي، باید معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یوې انځورګرۍ څرګندونې لرو چې د تیرو 100 کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشي لرا رسیدو سره د روشي پاړه پویو دوت پیلو د افغانستان پیوش مرسمو کې به پخوا د پښتنمی ټول توتو تقریبا ورته دوت پاره به وادو کې هم عامو د جنو روایتونو لمخې په خوانیو زمانو کې به عربانو خلق پښتنمی ته په تبل را بشول چې همداس مش ډول ته ورته دی پیوش مشارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چرې بشي په خوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده په یمن کې بیا رواج ده و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښتنمی ته په ډولونو پاڅېدل ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی دا دود ترای تم دی نور حال په دې راپور کې
ډولچی ډیری وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادیو خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتسول کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک پروژه کې په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو اوس موبایلان دی د ساعتونه دی زنګي په هغه باندې وښېږو دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتلې سي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پات سي 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 80 کاله عمر لري نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک پیشلمې ته پاڅول خو د ډولونو وهلو دود زیات و د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمې ته پاڅېږي شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي
په خو خو خلک وښېدل خپله چرګان یې درلود هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګلی اوس خو موبایلان راغلي دي ورو ساعتونه دي هغه د ټول
دا په داسې حال کې د شکل به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمې لپاره خواړه برابرول خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیشلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و
روشه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترې تم شوې دی لایوي خبرتیا وروسته د روشې په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه دا مشاعره تیرونی د جمعې پورس تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سږکال د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی د هم آباد نه غواړي افغانستان یاره ویښ کېنه،
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو عامر قاري محمد آصف زهیر ازادي راډیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. خطه پختونخوا په کې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنورې دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عامه مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نو دغه پکې نو موجود، انحصار پکې نو. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړی باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ. شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي، ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
ولګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي ولغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورک پټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دا وای صدا مشاعره ډیره بساره و. دې مشاعره ګټه ډیره وینم نو اوس بهترینه لار ده دا ته کېدلی چې دلته په مشاعره باندې غندو کې لای غړې نه موږ خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه یې دا ده په دې وخت کې مشاعره یو ډېر خسر ګرمي ده عام خلکو لپاره بل ملایم خیر اوسې ډېره ازادي ورکړې وه.
خدا سيزيني فرهنگيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیستې ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدا یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته په پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغه در فکر سره او کاغه د طالب د فکر سره او کاغه د جمهوریت د فکر سره او کاغه د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خو اوس وخت داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګارېږي مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي، ټولنیز او اصلاحي شعرونه یې ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت امنیتي مسؤلینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یوه شعر در ماته کړو. په داسې شعر که یې